سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوي. تاسو د ازادي رادیو د خبري مجله د رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پاجوندې باندې کتلی او اوریدلی شئ. مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د پاسپورت د ویش په بهیر کې لستونزو سره سره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه بهیر کې د یو نوي پرمختګ خبره کړې ده. دغه وزارت ویلي دی له دې وروسته د پاسپورت د اخیستو لپاره د تذکيري تایید د پاسپورت په ریاست کې د نننه کېږي. پخوا د تذکيري تایید د احصایو معلوماتو ملي اداره کې کېده چې څو ورځې وخت یې نیوه او ګڼو خلکو یې په اړه شکایتونه درلودل. کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پنجشنبې په ورځ د احصایو معلوماتو ملي ادارې سره د یوې هوکړې له مخې د دغه ادارې او پاسپورت ریاست معلوماتي سیستمونه سره ونښلول. دا پرمختګ په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پاسپورټ ویش ډېر ستونزمن او پیچلی شوی دی او په میاشتو خلکو ته نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې د ازبکستان له همدې ادارې سره افغانستان ته د درملو په وارداتو خبرې کړې دي. د خوړو او درملو ملي ادارې مشر عبدالباري عمر له خپل ازبکستاني سیال اوبلوغ بیک اګموموف سره په آنلاین غونډه کې افغانستان ته په نړیوال سټنډرډ د درملو د واردولو بحث کړی دی. د هڅې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې دننه د درملو د ټیټ کیفیت په اړه شکایتونه ډېر شوي دي. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي ټاکل شوي نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د خوړو درملو ادارې یو تخنیکي پلاوی کابل ته سفر وکړي. د سیمې او ګاونډ هیوادونو که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له هغوی سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅه کوي. د پاکستان پولیسو تایید کړ چې په بنو کې وسلوالو د پولیسو په واکسینرانو په بریټ کې د هغوی یو پولیس ساتونکو وژلای دی. د بنو پولیسو یو چارواکی محمد زمان خان د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د بریټ د بنو په میریان سړک باندې پرم شوی دی. د هغه خبره په بریټ کې د کامران پونم یو پولیس ساتونکو نوبړی ټپی او بیا ورسته یې ساور کړه. بریټ کوونکی لسیمه تخدیدلې دي. د خبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د پلیو ناروغي زد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو کمپاین دوام لري. پاکستان کې په ځنګړ ډول خیبر پښتونخوا کې د پلیو په واکسینو په ټیمونو باندې وخت نه وخت وسلوال بریدونه ترسره کیږي. د پولند د دفاع وزیر ماریوس بلاشاک وایي حکومت یې د بلاروس پولې ته د لزر اضافي سرتیرو د لیږد پر پلان کار کوي. نوموړي نن ویلي چې د دې ګام هدف د پوله ساتو ځواکونو پیاوړتیا ده. بلاشاک ویلي دوی د بلاروس پولې ته دغه سرتیري د دې لپاره لیږي څو یرغلګر وډار کړي چې د برید جرات ونه کړي. بلاروس په سیمه کې د روسیې متحده او روسیې کې د واګنر جنګیالیو له بغاوت وروسته د دغې ډلې سرګونو جنګیالیو و بیلاروس کې ځای پیدا کړی ده. هلته ځای په ځای شوی دی. بیلاروس کې د واګنر جنګیالیو ځای په ځای کېدو د پولند په ګډون د ناټو د نورو غړو هیوادونو اندېښنه راولې ده. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله له تایلند سره نیمه پایلوبه کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په سیالیو کې نیمه پایلوبه ته رسیدلې او په دې پړاو کې به له کوربه تایلند سره سیالي وکړي. یاد سیالۍ به سبا د جمعې په ورځ د کابل پر وخت ماسپښین درې نیمې بجې وي. د یاد سیالۍ په ګروپي پړاو کې افغان لوبډلې خپل دواړه سیالان مات کړي. دوار سیالان سره مساوی مخکیت لري. د افغانستان سیالان زوموبیق او چک جمهوریت و. باید ویل شي چې تایلند د آسیا په کچه د فوټسال سیالۍ په درجه بندی کې څلورم او افغانستان بیا دولسم مقام لري. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې در سره مطالب لرو. د ناروې د فدرالو شورا مشر وایي د افغانستان په ډیرو شمیر ولایتونو کې خوارزواکي له اضطراري حالت څخه ډېره شوې ده او لا د نورو ډېرېدو ویره هم موجوده ده. وړاندې به په مجله کې درته په دې اړه جزئیات ولرو او د دې تفصیل به هم درته ولرو چې خوارزواکي څه ډول ناروغي ده، ولې ماشومان پرې اخته کیږي او د مخنیوي لارې چارې شته او که نه.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي له نړیوالې ټولنې وغوښتل دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو لپاره پر طالبانو فشار ډېر کړي. د شهیدي سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نور څه ویلي، په دې اړه هم درته تفصیل لرو. دا به هم را سره واورئ او وګورئ چې روسیې او چین په آرام سمندر کې په ګډه پوځي تمرینات پیل کړي دي. د شهید دې پوځي تمریناتو هدف څه ده؟ اول یې په ګډه ترسره کوي، په دې هم درسره راپور لرو. هند ته به هم ورشو چې په راتلونکي میاشت کې د جی شل ناستې لپاره د کوڅو او سړکونو نه د کوڅه ډبو سپیو د ټولول یو کمپاین پیل کړی دی. د چولې دغې ناستې ته دوی خار پاکوي، په دې اړه هم درته تفصیل لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. دا ناروی د کډوالو شورا مشر وایي د افغانستان په 15 ولایتونو کې خورز وکیل اسراری حالت ډیره شوې ده او د لا ډیرې دوه ویری هم موجود ده. ورزو اسد الله لودین ته لودین صاحب ستړي مشي په خیر اغلی. که تاسو راته وایئ چې د ناروی د کډوالو د شورا مشر نور د افغانستان په اړه څه ویلي دی، ولې خورز وکیل په افغانستان کې ډیره شوې ده؟
مننه. د ناروی د کډوالو شورا مشر جان اګلند ویلی چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خوارزواکۍ کچه د بیړني حالت د کرښې اوښتې ده، او د ویلی چې لاملونه یې هم اقلیمي بدلونونه او د خلکو د اقتصادي وضعیت خرابوالی دی. د اقلیمي بدلونونو په لړ کې وچکالۍ ډېره محسوسه ده. په دې ورسره کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو، په ځانګړي توګه د افغانستان له جنوبي ولایتونو نه، د ازادي راډیو غاڼه اوریدونکو د وچکالۍ د زیاتېدو په اړه باندې شکایتونه لري، او وچکالۍ د هغو کورنیو اقتصاد ډیر ځپلی چې د دوی اقتصاد او عواید پر کرنه باندې متکی دي. که څه هم ښاغلی انګلند نه دی ویلي چې د افغانستان 15 ولایتونو کې په خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر څومره دی، خو تر دې وړاندې د غذایي موادو د خوندیتوب د طبقه بندۍ یو سازمان ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه کسان په خوارزواکۍ اخته دي. په دې کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان دي، او شاوخوا 1 میلیون هغه میرمنې دي چې دوی شیدې ورکوونکي دي او یا هم مینځوار دي. دغه اندېښنې په داسې مهال کې خودل کیږي چې د ناروی د کډوالو شورا او د خوړو نړیوال سازمان له دوی سره د مرستو د کموالي په اړه باندې هم تازه اندېښنه خودلې. جان انګلند هم په دې اړه اندېښنه خودلې او ویلي دي که دوی ته بودیجا ورونه رسیږي، ممکن له ډیرو افغانانو سره د خیر ښېګڼې رواني چارې سږ کال پای ته ورسیږي. یان اګلند په خوا د ناتو په هیوادونو باندې نیوکه هم کړې و. د ویلو چې د ناتو هیوادونو په 2 لسیزو کې په افغانستان کې سلګونه میلیارډ ډالر پر پوځي لارو لګول، خو اوس یې په افغانستان کې هغه کسان له پامه ایستلي چې له خوارزواکۍ سره لاس او ګریوان دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی وار لمخه 3 لک افغانانو ته د مرستو رسولو چارې درولې دي، او د بودیجې د کموالي له کبله ممکن د مرستو کچه نور هم راکمه کی. د ناروی د کډوالو شورا او دغه راز د WFP سازمان د نړیوالو غوړي چې دوی ته د اړتیا وړ کو دي جوړ کی ترڅو یې لجمی نه مخ کی دوی په لرو پرتو سیمو کې ځای پر ځای کی، او دوی دا ویره څرګندوي کې چیرته په لرو پرتو سیمو کې لجمی نه مخ کی خوراکي مواد ځای پر ځای نشي، ممکن دراتونکو چې می پر محل د افغانانو بشري وضعیت نور هم نازک شي او بشري مرستو ته اړتیا زیات شي. دا محل 9.2 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
ډېر زیاته مننه کور ودان اسد الله لودین و چې د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان اګلند د څرګندونو په اړه باندې چې ویلو په افغانستان د افغانستان په 15 ولایتونو کې خوارز وکیل اضطراری حالت ډیره شوې ده، اولاد ډیر تو ویری موجود ده. په دې اړه درته نور تفصیل هم لرو او کوکول شو مګه په مجله کې ده ماشومان او متخصص ډاکټر لزان سره ولرو. دوی به سره روسته وصل شي اوس یو لند مخلوب ترکرز.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. د سازمان د افغانستان څانګې څیړونکي فرشتي عباسی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشرتابه باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې د بشري ناورین زیاتوالی او بشري حقوقو د نقضولو مسؤل دي. ورزو تفصیل له سنا کاکړ نه اورو.
سلامونه علی کلمه ومانی. د طالبانو حکومت د دوه کلنۍ واکمنۍ په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو مشرتابه باید پوه شي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د زیاتوالي او د بشري حقوقو د نقضولو مسؤل دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سربرست وزیر امیر خان متقی په دې وروستیو کې ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې هیڅوک نشي کولی بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او په دغه هیواد کې تر بل هر وخت بشري حقونو ته درناوی کېږي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان څانګې څیړونکي فرشتي عباسی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په تیرو دوو کلونو کې د تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دي. د طالبانو حکومت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې هره ورځ د ښځو پر حقونو لا زیات محدودیتونه ولګول شي. د نوموړي په وینا نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د پنجشنبې په ورځ په همدې اړه یو راپور خپور کړ چې په دې راغلی د لسیزو جګړو، اقلیمي ستونزو او پراخې بېکارۍ تر څنګ په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر حقونو سخت بندیزونه په افغانستان کې د خوراک د نه خوندیتوب له عمده لاملونو څخه دي. د بشري حقونو د څار سازمان زیاته کړې چې مرستندویه هیوادونه باید د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو له پیاوړي کولو پرته د اوسني بشري ناورین د کمولو لارې چارې ولټوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو، پخواني امنیتي پوځیان او د وسله والو مقاومت تر ډلو غړي او یا هم ملاتړې نیولې شکنجه کړي او په خپل سر یې اعدام کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې د افغان کډوالو مسله مطرح شوې او ویل شوي چې زرګونه افغانان چې له هېواده تښتېدلي په دریو هېوادونو کې له سختو شرایطو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې د 2018 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت پر سیمه ییزو رسنو له تسلط او د نړیوالو رسنو د نشراتو له تړلو وروسته په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو فعاله رودو فروتن مئی په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره شوي او پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنې شوي، خو په عمل کې دا کار نه دی ترسره شوی. د طالبان حکومت د ویم رستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب رانه کړ، خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او پرته له دې چې د ښځو حقونو په اړه په خپل دریځ کې بدلون راولي، ویلي دي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او په دې برخه کې فشارونه کومه پایله نه لري.
سنا کاکړه و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د حق غوښتنې په اړه چلنړیوالې ټولنې کړې و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي. موږ سره تفصیل شریک کړو. بیرته د پیل موضوع ته ورزو چې د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلی و چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې خوارز وکیل سرري حالت ډیر شوې ده او د لا ډیری دوه ویرې هم موجود ده. په همدې موضوع به تم شو. مجله کې را سره د ماشومان او ډاکټر عزت الله حمید هم وصل شوی دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. که په پیل کې ته تاسو وایس چې تاسو د ماشومانو تداوی کوي او حتمن زیاتره مراجعین به محمد دغه ماشومان وي، د اندېښنې تاسو پان باندې څومره په ځای دی او د افغانستان د نړۍ واقعیت سره څومره سمون لري؟
السلام علیکم ورحمت الله. سلام الله علیکم هلی فره د زنګ غوړی او ری ان شاء الله زما راغلی.
بله ډاکټر صاحب تاسو غږ لرو مهرباني.
بالکل سیال صاحب، ما هغه راپور ما موام ریده و مم لوسته غالبا دا راپورونه تکراری دي، یعنی ډیر څو ځله ملل متحده او نورې مستندوی ادارې دغه راپورونه چې په هغه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت او بالخصوص د ماشومانو او کوچنیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل کېږي تکراری دي، بار بار دوی دا تشویش کوي. غالبا زما په فکر باندې کده چې دوی کې هغه یا اداري تغیرات راځي یا دغه چې بودیجوي تغیرات راځي، د بودیجه کمیږي یا هغه ځلې پروژې پوره کیږي، د نورو پروژو لپاره د لابي کولو یا د نورو پروژو د فند پیدا کولو یا مطلب دغه ناورین ته رسیدګي په خاطر باندې دوی یو خپل موندنی شریکی او پاغی دی بیا غاد دوی کوم ډونران دی یا تمویلون کی دی غی تشویقی دی ته نور بودیجی برابر دی او دوی د دوی په ان باندې دغه ناورین مهر کی
استاذ پان باندې ډاکټر صاحب اوس مهال دغه سازمانونه چې کوم راپورونه ورکړي استاذ پان باندې یعنی په افغانستان کې خوارزواکي نشته یا کومه
ده افغانستان کې خوارزواکي نشته د په خانم نشته اوس هم نشته د افغانستان لږه برخه خلک په دغه مرستو باندې تکیه دي ډیره برخه هغه د افغانستان په خپل زړه سیستم باندې چې کوم باغې باندې روان دي لږه برخه به د سي چاغې د بدل ملل متحد مرستې راځي کې ګټه دا ډېری مهمه دي یعنی زما هدف دا نه دی چې د مرستې دینی وي یا د مرستې بي کیفیت دي یا بي هدف دي نه ډېری ضروري دي ډېری مهمه دي ډېر ورته موږ اړتیا لرو خو دومره چې سړی یعنی یا ورخطا شي یا ډېر زیات د خلکو په ذهن کې یو منفي فکرونه ایجاد شي زما په خیال دا په کار نه دي هدف هم دا ده چې د سقوط سره یا په حساب د بدلون سره چې کله د امریکایان له دې ځای ووتل او د مخکنی جمهوری حکومت سره یا د جمهوریت سره امرستي لا هډیر اندازه کمی شوه دي کې شک نشته ده
ډاکټر صاحب کپدې سره خبري وکړي چې په خوارزواکۍ د ختمه شمال لپاره څه ګټه ورته البته د افغانستان اقتصادي وضعیت په کتو باندې د سې او څه چې هم ارزانوي هم اقتصادي وي او هم شمانو ته ګټه وروي څه د سې خوارشته
ډیر مهمه پوښتنه ده زما په فکر باندې خوارزواکۍ ډیره برخه هغه سلوکی ده سلوکی ده معنی دا چې موږ غیر ضروری پرېزونه او غیر ضروری بندیزونه په کوچنیانو باندې لګاو نو هغه د دې سبب کیږي چې موږ کوچنیان خوارزواکي او ضعیف پاتې شي کچېره مور خوارزواکنه شي هیڅ کله کوچنیانه خوارزواکي کیږي ساده مثال ده چې کله مور ماشوم پیدا کوي یا ماشوم زیږي هر مور شیدې لري هم نه شیدي غالبا د دې ماشوم لپاره کفایت کوي په سلوکی 15 نوی میاندي په شپږو میاشتو کې خپل بچی ته خپل کوچنی ته خط خپل شودي ورکی دا به خوارزواکۍ نه اخته کیږي حقیقت دا ده چې زمنګ په فکرونو کې ازمنګ په دیولوسونو کې
هغه مایند ډاکټر صاحب چې شودي نه لري زیاتره داسې مایند شته چې هغه شودي نه لري ماشومان ته پودري شودي ورکوي هغه څه وکړي
دا پودري شودي خو باید ورنه کی یعنی خلشنه ده هغه زیاتره هغه مایند پودري شودي ورکوي چې خصيتمن دي دي بخارونو کې دي او ډېر یعنی مطلب خ زندگی لري اما هغه خند چې هغه غریبانه نه دي مطلب ضعیف ژوندۍ کې دی هغه خپل شوه دی ورکه وخت چې دی یو غریب خزي شوه دی پوره کیږي دی یو کلیوال خزي ماشوم په خپل شوه باندې لویږي دی یو خاري خزي چې خوراک لري څنګه نه لویږي دا یو غلط تصور دی چې زیاتره مې اندو ته پیدا ده چې زما شوه دی کم دی او دا په سلو کې 500 مې اندو ته پیدا ده متاسفانه حالانکه مورګانی په ځان یقین پیدا کړي اعتماد پیدا کړي او خپل شوه دی ماشومان ته ورکی دا د مثال لري لکه چینا څومره ورکی هغه نه بد ډیریږي نو هدف دا ده چې دغه د میډیا د تاثیراتو درات د یاد فیسبوک یا د نورو چې د ماشومان عکسونه به کې خودل کې کېږي چې دا اوس په جمهوریت په دورستیو کې مکمل بند شول د اعلانات او دغه ملاقاتونه د ډاکټرانو سره او دغه ملاقاتونه د مریضانو او د دواخانو سره خو وسم په بازار کې د شدود لپاره ډیر کمپاین کېږي او د سې ویل کېږي چې شودې چې د صحتمند دي د صحت لپاره مفید دي نسبت د مور شیدو ته
شودونه علاوه د مور د خپل شودونه علاوه د سشته چې ماشوم ته ورکړل شي چې هغه سوی تغذیه مخنیوي وشي
ولې نشته دا ګوري یو خو زمون سره مسلکی خبرې دي چې هغه لپاره موږ اف 15 15 شودې ورکو اف سل شودې ورکو دا اوس چې دا کلینیکونو کې مثلا دغه کاکاونو په نوم باندې چې خرڅیږي ار یو ټی اف ورته ویو دغه خوراکي مواد دي دا خو مسلکی شي نه دي د دې تبې خبره مونږ راځي چې چیرته مونږ او تاسو په خپل کورو کې د ماشومان ته امغه څه وکړو چې مونږ پخوم تاسو فکر وکړئ چې یو غریب کور کې کچالو پخ شي او همدغه مور راولګيږي د خپل اتمه شته ماشوم ته د لسم مشته ماشوم ته د خپل شیدو په څنګ کې همدغه کچالو کې ډوډۍ ماته کې د ماشوم ضرورت پوره کیږي کالوري پوره کیږي انرژي پوره کیږي هیڅ حاجت نه پیدا کیږي چې د دې ورته یا ار ټی اف اخلي یا د ورته مثلا دغه بازاري شته اخلي یا د ورته سیلیلا اخلي یا نور هدف دا ده چې موږ تاسو مورګان په نورو کارو کې مصروفه کړی دي مور ته ماشوم در رسیدګي صحیح نه کوي دغه ماشومان 15 د شپږ د خوراک ترته لري دا یو سپورت او یو تشویق او یو 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 مینې او محبت ترته لري هلکه مېن دی نن سبا په نورو کارونو کې د تلویزیون په کتلو کې د کور په کارونو کې د اشپزۍ په کارونو کې دومره مسول پدې
ډاکټر صاحب وخت کم ده کپلندو کې دام راته وای یو مور څنګه پوښي چې د دوی ماشوم په خوارزواکۍ اخته د ترڅو مخنیوي وکړي
ساده خبرې دي ماشوم ته دی وګوري اغه ماشومان چې شودي نه خوري او خپل هغه مثلا د مور سینه نشي خوړل نشي کشکوله یا دا ده چې اشتها نه لري کيو میاشه ماشوم به اشتها پاتې شي خوراکونه کې خاره خبره ده کې د وټامینونو او د پروټینونو او د انرژي کمبوت راځي دا سوی ته غزي خواته دي اول سر کې به کوم نه خینه وي فقط جاري دي ناراحتي دي نه کې شودي نه خوري او بیا چې دا مخ تزي ماشوم همداسې خواريږي وچیږي مثلا 15 کیلو بیا 4 کیلو شي بیا 3 کیلو شي یا 8 کیلو بیا وای شپږ خواريږي وزن د لاسه ورکی دا غټه نه خاده دویم دا د اشتها د لاسه ورکی دریم دا د رنگي خاصیت کیږي مخ کې سور وي ګلاله وي بيدار وي منډ را منډ وي خان دی لوبي کوي بیا وروسته د لوبو نه ولويږي همداسې په سي بیا علاقه شي لوبو سره ماشومان سره مثلا
منډ کور ودان کور ودان په افغانستان کې د ماشومانو متخصص ډاکټر عزت الله حمید و چې د خوارز واقعي او د چې څړول خوړه د خوارز واقعي د مخنیوي لپاره ضرور دي موږ سره خپل معلومات شریک کړل.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د بیلابیلو خصوصي بانکونو مشتریان شکایت کوي چې اوس هم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له خوا ټاکل شوې پیسې نه ورکول کیږي. ورزو احمد شیبر تشیبر صاحب تاسو ستړي مشي تاسو ته وایي چې اوس مهال په افغانستان کې وګړي په څان د پیسې کول شي چې په ورځنۍ ډول یا په میاشتنۍ ډول له بانک وباسي ولې دغه پیسې دوی په اسانه نشي اخیستلی؟
مننه فریده جانې، تاسو هم په خدمت کې اشاره ورته وکړه چې خلک شکایتونه کوي، خو دا شکایتونه په داسې وخت کې خلکو مطرح کړی دي چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی دی چې د انفرادي حساب درلودونکو کسان کولی شي چې په اونۍ کې 600 ډالر یا 500 افغانۍ له خپل حساب واخلي. خو خلکو شکایتونه کړي دي، دوی وایي چې کله بانکونو ته ورشو دغه پریکړه د طالبانو نشي تطبیقېدلی او دوی دغه پیسې دوی ته نه ورکوي. د شکایتونو د مترکیدو په حال کې د افغانستان بانک د چهارشنبه په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په خبري کانفرنس کې وویل هغه محدودیتونه چې پخوا خلکو ته د خپلو پیسو د اخیستو په برخه کې ول اوس دا لرې شوي دي. او فریده جانې، د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د اسلامي بانکدارۍ رئیس محمد یوسف سلیم د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې وویل سبا دغه خبري له تاسو او اوریدونکو سره شریکې کړم. دی وای د افغانستان بانک د وروستي متحد المال پریکړه پر بنسټ د انفرادي حساب درلودونکو کسانو ته په اونۍ کې 600 امریکایي ډالر ورکول کیږي. کله چې مشتریان غواړي یو ځلی پیسې له بانک وباسي په یو اونۍ کې تر 2000 ډالر اخیستلی شي. په خو دا رقم 1200 ډالر وو. همداسې د انفرادي بانک حساب درلودونکو کسانو ته 500 افغانۍ ورکول کیږي، حال دا چې په خو دا پیسې 150 افغانۍ وي. البته خلک بیا هم شکایت لري چې دغه پریکړه نه ده تطبیق شوې. خو د اسلامي بانکداري رئیس محمد یوسف سلیم دا خبره هم کوي چې هغه شرکتونه چې پخوا به 15000 ډالر له بانک ایستل اوس کولی شي تر 30000 ډالر هم له بانک وباسي. د شرکتونو مسؤلینو تر اوسه پورې له ازادي راډیو سره خپل شکایت نه دی تاسو کړی او دا نه دی ویلي چې دوی هم پیسې اخیستی شي او که نه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته د مرکزي بانک پر خلکو محدودیتونه وسه کړل چې په هغه وخت کې دوی ویل چې خلک په اونۍ کې تر 200 ډالر له بانک ایستلی شي. دا محدودیتونه بیا ورو ورو یو څه نرم شول او دغه د پیسو مقدار زیات شو، خو دغه نوې پریکړه چې دوی کړې ده دا تر اوسه پورې لکه څنګه چې ښکاري سم نه ده عملي شوې.
ډیر زیاته مننه کورودان احمد شیبر و چې په افغانستان کې د بانکونو نه د پیسو د اخیستو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د روسیې او چین سمندري ځواکونو په آرام سمندر کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د چې هدف یې څه دی ورزو په دې راپور کې ورو.
د روسیې دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د دوی او چین سمندري ځواکونو په آرام سمندر کې ګډې پوځي مانورې پیل کړې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دغه وزارت په حواله ویلي چې په دغو تمریناتو کې جنگي بیړیو، الوتکو او هلیکاپټرو ګډون درلود. د مانورو پر مهال د دواړو هیوادونو سمندري ځواکونو د دښمن یو سمبولیکه حمله هم شنډ کړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دغو مانورو هدف د روسیې او چین ترمنځ د سمندري همکاري او پیاوړتیا او په آسیا سیمه کې د سولې او ثبات ټینګول دي. معلومه نه ده چې د روسیې او چین څه شمیر پوځي بیړیو، الوتکو او پرسونل په دغو تمریناتو کې برخه اخیستي ده. خدا مانورې داسې مهال ته سره کیږي چې امریکا څو ورځې وړاندې سره سمندر ته 3000 ځواکونه واستول. د امریکا سمندري ځواکونو د تیرې دوشمې په ورځ اعلان وکړ چې له 3000 زیات سرتیري د سویس کانال لاره سره سمندرګی ته ورسیدل. دا سرتیری وروسته له هغه سیمې ته واستول شول چې واشنگتن وویل پوځي ځواکونو یې د جولای په 15مه د ایران هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتلې د عمان سواحلو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیلو تجارتي ټانکرونه ولجکړي. د امریکا د سمندري ځواک 15مې خطې په خپل بیان کې وویل دا ځواکونه چې د باټان او کارټر هال په نوم دو جنگي کښتیو ته رسیدلي د دې قطعې د ظرفیتونو له پیاوړتیا او چابکۍ سره مرسته کوي. باټان هغه لویه کښتۍ ده چې جنگي الوتکې یې پر غولي کې ناستای الوتای شي او کارټر هال بیا د سرتیرو او تجهیزاتو د انتقال لپاره ځانګړی شوی. په سیمه کې دغه پوځي تحرکات داسې مهال ترسره کیږي چې د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې او لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه متحدو ایالاتونو او روسیې ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې دي. پر اوکراین د روسیې یرغل لا هم روان دی او همدا پرون چهارشنبه هم پر زاپوریژیا ښار د روسیې هوایي برید کې درې تنه ووژل شول او نه نور ټپیان شول. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو کمیټې په انځورونو کې چنن خبرې شوې خودل کیږي چې کارکونکي له برید وروسته د سیمې پر پاکولو لګیا دي. دغه برید د زاپوریژیا له اټومي بټۍ څخه 50 کیلومتره لرې شوی دی. دا د اروپا په کچه تر ټولو لوی اټومي تاسیسات دي چې د روسیې په ولکه کې دي او دغه تاسیسات ته نږدې پوځي فعالیتونو د اټومي ناورین ویره رامنځته کړې ده.
اسدالله لودین و چې په رام سمندر کې د روسي او چین د ګډو پوځي تمریناتو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. اوس ورزو بختیار ساحل ته ساحل سپ تاسو مستړي مشه په خیر راغلي. تاسو ته په لنډو کې وایي چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې د فرست کلاس یا څلورځنیو سیالیو لړۍ نن پیل کړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ د یادو سیالیو پیلیز مراسم په خوست ولایت کې ترسره شول او دوه سیالۍ نن د خوست او ننګرهار په لوبغالو کې پیل شوې دي. که څه هم تر دې وړاندې یادې سیالۍ د 15 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې خو د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې مسؤل نظیم جاره درمزي ازادي راډیو ته ویلي دي چې غواړي دا ځل د فرست کلاس سیالیو کیفیت لوړ کړي، نو په همدې بنیاد نه غواړي چې دغه لوبډلې زیاتې وي. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې نن د خوست په لوبغالي کې د مایپر ستورو او هندوکش سترایکرز لوبډلو ترمنځ او په ننګرهار کې بیا د میوان اتلانو پامیر لیجنډز لوبډلو ترمنځ سیالۍ جریان لري. اخواته بیا د فوټسال ملي لوبډله سبا د تایلند هیواد پر وړاندې د نیمه پیلوبه لوبه ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې د فوټسال ملي لوبډله د لوی وچ جام سیالیو نیمه پیلوبه ته رسیدلې ده چې دغه سیالي به سبا د کابل پر وخت ماسپخین درې نیمې بجې پیل شي. د یادو سیالیو په ګروپي پړاو کې د فوټسال ملي لوبډلې موزمبیق او چیک جمهوریت سره برابرې
کړي. په هند کې په سپتمبر میاشت کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا جیشل سرمشریزه ترسره کیږي. د دې لپاره د دې هیواد ولس یوزینی امکانات او کمپاینونه پیل کړي دي. دا چې سدي په دې راپور کې وینور
د هند پلازمینه بعد د راتلونکي میاشت سپتمبر کې د جی 20 سرمشریزي کوربتوب کوي او لدې مخ کې د لوی خار د پاکولو کمپاین پیل کړي. د دې کمپاین یو برخه په کوسو کې په زورګونو کوسه ډب سپید نیول او پټول دي. د نوی ډیلی د ښاروالي حکومت پلان لري چې د شاوخوا هوټلونو او د ښار ځینې یادګارونه او د سیلګرۍ ځایونه لکه د ولسمې پیړۍ سور قلا په شمول د لسګونو ځایونو څخه د سپو د نیولو لپاره جالونه وکاروي. خو د ښار اوسیدونکي وایي حکومت له پکار ده چې د مسلې دایمي حل راوباسي.
هند تعلیم د کمی له وجې داسې ګامونه اخلي. که چیرې خلک تعلیم یافته وي نو هغوی به داسې سوچ نه کاوه، بلکې د حل لارې به یې راایستلې.
د ډیلی سیمه چې شاوخوا 10 میلیون نفوس لري له هغه وخت راهیسی چې هند تیر کال د جی 20 صدارت په غاړه اخیستې د ښکلا لپاره اقدامات کوي. حکومت د ښار مهمې لارې سمې کړې او غیر قانوني ودانۍ یې هم پاکې کړې دي.
ہمارا تو پہلے اپنا خپل ځای نشته نو زه به کوم ځای کې دا سپی وساتم؟ لومړی به دوی لپاره ځای ګورم، بیا به یو نوم یالو دی او د بل کالو دی.
د هند د 2012 کال د سارویو د سرشمیرنې له مخې د 6000 څخه ډیر کوسه ډب سپی د نوې ډیلی په سړکونو کې ژوند کوي.